شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه ستومانه دینه دا سجی رڈو دا تو بجو دا خبرونی دا وریدون که هر کلی کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبره و چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې څه ستونزې رامنځته شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو وړاندیز بې معنا وباله. په چین کې د وژونکي ناروغۍ د تلفاتو شمیر تر 40 واوښت او په ترکیه کې زلزلې د لږ تر لږه 13 تنو ژوند اخیسته. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د چارو مرستیال عمر وړایچ ویلي چې په داسې یوه بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کمه شي. عمر وړایچ زیاته کړه د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمن وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په وروستیو کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې منلی چې د تشدد اندازه به راکمه کړي. خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري اوربند اعلان شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم یو وژونکی وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې 40 تنه یې تر اوسه وشلي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر حمید ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان سره چې بهر نه راغلی دی او مریض دی دوی سره تماس کړي د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي. که څوک ډېره ضروري کار ونه لري خپله سفرونه خصوصا چین ته وزندوي.
د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس زیاته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره سیالي ته تیاری نیسي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله د افغانستان د 19 کلنو د لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره په 1 جنوري باندې په بینونی ښار جنوبي افریقا کې به دغه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې په خپل گروپ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او پاکستان په خپل گروپ کې دویم مقام ترلاسه کړ. نو همدغه وجه وه چې د افغانستان مسابقه بل پاکستان هوا سره کیږي چې دا د کوارټر فاینل میچ به وي.
د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام مسابقې په جنوبی افریقا کې روانې دي. په دې نړیوال جام کې افغان لوبغاړو تر اوسه 2 لوبې کړې او 2 ګټلې. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 230 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناکه بلل شوی دی. فرانسه وایي چې 3 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د 2 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د وطن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. د ترکیې په ختیځ کې د سلسلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 225 تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې پرون ماسخوتن مهال سخت زلزلې چې شدت یې در یختر په کچه 6.8 درجې بلل شوي ولړسولې. د سوریا او ایران رسنیو هم ویلي چې په ځینې سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د لبنان رسنیو ویلي چې په تریپولی او بیروت کې یو شمېر سیمې زلزلې لړزولې دي. ترکیه د زلزلو په کرښه پرته ده او له دې امله په دې هیواد کې وخت ناوخته زلزلې کیږي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وای چې پرون یې درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تریتم شوي دي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی دی چې داعش ډلې په موصل کې په زرګونو مسیحیان او یزیدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی. هلته ګڼ عیسویان شته. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې لنویو خبرو خبرو
ورکړي چې د امریکایي هیئت په غوښتنو کې تغییر او تبديل راغلی دی.
په چین کې د یوې نوې اخیستونکو ناروغي د خپرېدو لپاره د نوې چینایي کال میلې لغوه شوې دي. د افغانستان لور ته دا ناروغي خپره شوې. د روغتیا وزارت ته یو چارواکي سره شغېدلی و.
افغانستان خو تر اوسه پورې ډېر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډېر کم دی.
د غزنی د خلکو یو وړاندیز
قانون مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړ جوړای وي تر څو دغه پروژې محروم ولسوالیو ته راشي تر څو دلته هم خلک پکار شي.
د خوست شمال دوه منده ولسوالي قومي مشرانو پریکړه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې کچا خپل ماشوم مکتب ته نه واستولی جریمه بشي.
سره لون کې کورنۍ د کلی د خو بده څخه وتلی او 3000 افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو سمون پر نه فاترې اخستل کیږي.
پوترین کوټ کې یو شمېر دکانداران او د ریړو چلوونکو تور پوری کوي چې له دوی د شاروالي خلک رشوت اخلي.
یو دانه په درېشي کې یو دانه ورورجان په شخصي جامه کې
کله پارچا راګه کله د غاشي پښتنه مشتنه نسته
پیسې ورنو کو بیا مو چې بکې ویمو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو پر مسلې اعتراض کړی او ویلې دي چې د خشونت هیڅ اندازه د منلو نه ده. د هغه مسله ده چې اوس له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو پر مهال طالبان ټینګار پرې کوي. بل لور ته طالبانو په خپلې ویب پاڼه کې اعتراض کړی دی چې امریکایي لورې د تاوتریخوالي د کمیدو پر تعریف وخت ضایع کوي او اضافي غوښتنې کوي. د موضوع تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په روسیو کې وسلوالو طالبانو پر خپل ویب پاڼه لدې کبل چې امریکا سره لدې چې هغوی د سولې د توافق لپاره د تشدد د کمولو ژمنه کړې وه نوې غوښتنې ورڅخه کړي لا شکایت او ډک بیان خپور کړی دی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړ سوی او دای هم نه دی څرګنده کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړې دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیرې پنځمه پرځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگتن هسې وخت ضایع کوي او دا چې د تشدد د کمولو تغییر له خلیزات سره خبري متاثره کړي دي. دا طالبان لوري دا بیان د هغوی له پخوانیو خبرو سره تفاوت لري. تیرونی د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان دان رسپانی ته ویلی چې ل امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوې دي. سهیل شاهین ویلی چې شاید د جنوري د میاشت تر پای د موافقه لاسلیک کړي. نو امریکا له طالبانو سره په شرایطو کې څه ډول بدلون راوستای دی؟ آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی چې په دوه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو او مذاکرو له جریانه معلومات لري، د دې پوښتنې په ځواب کې آزادي راډیو ته وویل
ویل کېږي چې د امریکایي هیئت په غوښتنو کې تغییر او تبدیل راغلی دی. امریکایان وایي چې موږ داسې یو تشدد کموالی یا اوربند غواړو چې هغه دوام وکړي. او د دې علاوه دا هم ویل کېږي چې امریکایان وایي چې موږ که د وټلو قرارداد امضا کوي هغه ته به هم شرایط وي او شرطونه به دا وي چې امریکایان وایي چې طالبان باید د افغان سیاسینو سره د افغان حکومت سره یو جوړی ته ورسیږي او تر اوسه پورې چې افغانستان په دې حکومت پرمختګ کړی دی، دیموکراسي پرمختګ کړی دی، هغه باید لمنځه ولاړ نشي. په دې عمله طالبان یو ډول سخت ناراضه
دي. دا وسوالو طالبانو دا وړاندیز چې تشدد به کموي د افغانستان حکومت هم کافي نه للی او مکرر نه ویلی و چې طالبان باید په بشپړ ډول اوربند اعلان کړي بیا حکومت خبري وسره کوي. په دې اړه د افی نړیوال سازمان پرون پای ویلی چې د تشدد د کمولو وړاندیز یو بې مفهومه او مسخره خبره ده. دافی نړیوال سازمان ویل چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. دافی په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړیا چې ویل چې په داسې و بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کمه شي. عمر وړیا چې ویل د امریکا متحد ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته متحد وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د شمال دومند ولسوالي قومي مشرانو پرون پریکړه وکړه چې نوی شوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل وي. په پریکړه کې راغلي کچاله دې تړونه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره اړیکې پرې کوي او ناغه به ورڅخه اخلي. له خوست نه نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست په ولری پراته او سرحدي سیمه شمال دوه مونده ولسوالۍ کې د قومي مخورو او اوسیدونکو دا تړون چې د محتوا له اړخه پیاوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پرې راغلی په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل د 50 تر 60 کلونو پورې ماشومان او تنکي زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاد ناسته کې ګڼو قومي مخورو، ځایي مسؤلینو، علماو او ځوانانو برخه اخیستي وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلي تړونې یوه برخه ازادۍ راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کېدو سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره اړوونکي کورنۍ د کلیو د ښو او بدو څخه وتلي او 100,000 افغانۍ جریمه به هم ځوانانو د سمون ټولنې لخوا ترې اخیستل کېږي.
د خو ځینو قومونو په خوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومند ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابر جان او حاجي ظاهر خان وویل دا پریکړه یې اوسنۍ غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پلاتو کارونو نه، د نشه یي موادو نه په تعلیم باندې سړی مانه کېدای شي. اومی دا پریکړه انشاءالله عملي کوي. به موږ مشران د ځوانانو سره په یو لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دغه تړون سره وکړو چې هر څوک چې د 15 کلنۍ نه د ښوونځي عمر یې بشپړ کړی وي، تر 30 کلنۍ پورې کچا ور ون نه لګو، 100,000 باغه نفر جریمه کیږي. دا کوم به جریمه ځنه وخلي. نو دا شت ضرورت میګو کنه چې دا تړون مو وکړه.
د شمال دوه مونده ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم له خوا د یو داس تړون رامنځته کول یو مهم ولسی پرمختګ وباله.
د هر کلی مشر سره یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپل منځو کې، تر څو د شمال دوه مونده ولسوالۍ درنه سپینګری خپل اولادونه، ځوانان، ماشومان په علم غاڼه سنبال کړي. هیڅوک پرې نه دی پکلو کې راتلونکي کال د پاره. مونږ خو هیڅ زمونږ ولسونه په خپل خیر او شر پوښوي دي.
بل دوی ته د یاد ولسوالۍ دوه تنه ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپل خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
په دوه منده ولسوالۍ چې څومره ورسته پاتې د عدالت کار نه دی شوی، په مریب کې اسکان نه دی شوی، او دغه تیر نخواله نه مدازده کړل، او مونږ سره هم د احساس مخکې مخکې هم وو تر څو په خپل ولسوالۍ د خپل خلق دې علم او په هر لرونتیا څخه برخمن کو.
د خپل مشرانو څخه ډیر زیات راځي چې موږ ته یو داسې تړون وکړ چې زموږ په ځوانانو کې مثبت پایله ولري او زموږ ماشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست د مساخیلو، منګل میشتي ولسوالۍ قومي مخورو، سپینګیرو او مدني فعالانو هم پریکړه کړې وه چې د ښوونځي د عمر برابر نجونې او ماشومان به ښوونځیو کې شاملوي، او که کوم کور یا د پریکړه ونه منله کورنۍ به یې 15,000 افغانۍ ناغه کیږي.
د غزنی بلاک ډیری خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د مور او مېرې سلوک شوی دی. په خواله رسنیو کې د خبر شوې لس په اساس په یو ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوې دي، او په 14 نورو ولسوالیو کې هیڅ پروژه نه عملي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ولایت ځوانانو مدني فعالانو روشن فکرانو قومي مشرانو او لسی خلکو په خواله رسنیو کې دا غزنی لپاره د راتلونکي 1499 کال لپاره د ځانګړې سوې بودیجې په اړه سخت غبرګونونه ښودلې دي. وایي دولت د ولایت له اوسېدونکو سره د مور او میرې سلوک کړی دی. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځانګړې سوې بودیجه کې د یوې ولسوالۍ لپاره 14 پروژې په نظر کې نیول سوې دي، خو تر نیمایي زیاتې داسې ولسوالۍ دي چې په دغه کال کې به هیڅ پروژه نه پکې پلی کېږي. د اندړو ولسوالۍ یو ځوان نقیب الله خان خیل وایي د پروژو لیست ته په کتو هیڅ متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیول سوی.
داسې یو غیر متوازن بودیجه په نظر کې نیول سوې وه چې دا که هر څوک ووینې یو بې انصافي ده. د مثال په ډول اندړ 500 کلي لري، د افغانستان سره تر ټولو لوی ولسوالۍ، هم د نفوس له اړخه هم د مساحت له اړخه یې ګڼلی سو، خو هلته یوه پروژه ده. دا هغه پروژه ده چې تېر کال پاته سوې ده، یعنې سروې تېر کال کې شروع سوې ده او په راتلونکي کال کې به هغه سروې عملي بڼه اخلي، یعنې تعمیر به یې سلبستریزه کېږي او جوړېږي به. او جاغوري ولسوالۍ ده، هلته 14 پروژې په نظر کې نیسي. آیا دا متوازن انکشاف ده؟
دا قرباغ ولسوالۍ رحمت الله مرجان خیروای دولت د خلکو په سترګو کې خاورې نشیندې، قومي مشران د لاس په کار سي له پامه د غورځېدلو ولسوالیو لپاره د حق غوښتنې ږغ پورته کړي.
په دې کې شک نشته چې دولت ته د مور د مرې چلند کړی ده، دا د هېڅکله وخت په سترګو کې خاورې نه راچی. یوه مسله. بله مسله دلته ده چې قومي مشرانو ته په کار ده، لاس په کار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي، تر څو دغه پروژې محرومو ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک په کار شي، دلته هم یو 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 تعمیر جوړ شي، دلته هم یو پل پلچک جوړ شي، دلته هم یو لاره جوړه شي.
قومي مشر حاجي عبدالباري وایي که دغه لیست حقیقت ولري نو دوی به یې په وړاندې مخالفت پیل کړي. ازادي راډیو ته وویل په دغه لیست کې له زیاتو ولسوالیو سره زیاتی سوی دی. دا چې د غزنی محلي اداره هم له دغه لیست څخه اندېښنه ښیي، نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي وحید الله کلمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خواله رسنیو کې دغه خپور سوی لیست حقیقت ولري، نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي. دی وایي په دغه لیست کې چې کومې پروژې لیکل سوې دا زړې او پخوانۍ پروژې دي.
موږ کوشش کوو چې په طول د یوه دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوې پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بیعدالتي شوې وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظورې شوې وې، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
په دغه خپاره سوي لیست کې په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پروژو د پلي کېدو ذکر راغلی دی، خو پاته 14 ولسوالۍ یو مخ له پامه غورځول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې پر یو شمېر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روغتون کې شکایت لري. دغه روغتون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورسي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روغتون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز حوزه بیروختون د داخله ناروغانو وارد چې ل ډیر زیاتې غنی ګونې پکې تګ هم سنځمندې. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون تر وړي، خو وايي د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولري درملنه دی په وخت او سم تر سره کیږي.
دومره سختی په موږ راغلی، په خدای واړه ماشومان مریضان دي، پرچم جب کېده او دوای بازار نه واخ، څوک شناخته لري وس لري وسیغه ته دوای ملوي ګر شي ملوي.
ابل واری د پچی راغلی وم، واکسین په لابراتوار کې یې کیو، تر دواخانی هغه کوم واکسین خونه چې هغه د 15 ورځې وتل وی نیو راوړی دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځه برخه کې لمرته ناست د ناروغانو پیوزن بیا د نسایي بلدې په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا یې د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم دما یو قرزو بیمار سو پهلوات باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشنه دلته اور نه پرشنه مشته کو غټه پرشنه یو بیا می لور وتره واستله هغه ډیره کوي باډی لري ماشاله خواري په ونه کلم ګو د پرشنه مکو ویل پیسه لکی غوته ولګوي په سلو کې دلته 50% پرشنه دی کی تکلیف نو ورسره کی
میجن اور دین پرنی پرشنه کړی دا ورته پیدا سو خوول م تکلیف چی شو څنګه شو بس پیدا دا نه کیرو دا شو دا وخت یې پرشنه ملګر کړی درې ورځې درې څلور جنې کې پیدا
از دې رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه بیروختون کې ټولټال 9615 ولادتونه ترسره شوې چې له جملې یوازې 1718 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې وي. نه دا د اسلام اجازه ورکوي، نه انسانیت ته اجازه ورکوي. سی یو څوک د بیمورې هغې سې عملیات شي، نو داسې مریضان ډېر زیات سي تشکیل نه ورپورتي خامخا په تاثیر کوي په خدماتو باندې.
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیروختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بل هغه ستونزه بلل کیږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامې روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د اسنادو تر خپرولو وروسته د امریکا د ځینو پخوانیو پوځي چارواکو په څرګندونو تمرکز کړی. د واشنگتن پوسټ په وینا د اسنادو دا خپراوی د ډیرو هغو پوځیانو لخوا چې په افغانستان کې خدمت کړی هم افشاګری بلل شوی او هم یې تایید کړي. په دوام کې راغلی چې واشنگتن پوسټ د اسنادو تر خپراوی مخکې له لسګونه پخوانیو پوځي چارواکو، حکومتي کارکونکو او د امریکایي سرتیرو له کورنۍ سره مرکې کړي څو د افغان جګړې په اړه د هغوی خبرګونونه واخلي. ګڼو مرکه شویو خلکو د خپلو تجربو کیسې کړي. یو شمیر پوځیانو په افغانستان کې له خپلو هڅو ستاینه کړې، خو بیا هم د جنگ د تداوم په اړه ناهیلي ښودلې. واشنگتن پوسټ د ګڼو خلکو نظرونه هم راخیستي چې ویلي دي نه پوهیږي ولې افغانستان ته تللي وو. ځینو پوځي ماموریت ستایلی او ځینو نورو هم د افغان پوځ د روزنې په لارو چارو ملنډې وهلي او د هغوی تجهیزات کمزوري بللي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې یو لړ محرم اسناد ورسېدلي او ښیي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د 13 کلنې جګړې حقایق نه دي بیان کړي. په دوام کې راغلي دغو چارواکو هیله بښونکي ویناوې کولې، خو په دې پوهېدل چې خبرې ناسمې دي او داسې نه انکار کېدونکي شواهد پټ کړي چې په اساس یې د جګړې له لارې بریا ته رسېدل ناممکن ښکاري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو یو اعلامیه خبره کړې. دغه سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر د طالبانو سره د امریکا په خبرو کې باید د دواړو لوریو په ملکیانو د بریدونو د بندولو تعهد هم شامل وي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي چې د امریکا او طالبانو استازیو تیره اونۍ په قطر کې خبرې کړې څو په پایله کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنوبی آسیا په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر ویډایچ خبرو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي کله چې ملکیان په نخښه کیږي د تاوتریخوالي کمښت بې معنا دی او تاوتریخوالي په هیڅ اندازه د منلو وړ نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه چارواکي دا ټینګار هم کړی چې امریکا او طالبان دي ډاډ ورکړي چې ملکیان به نه زیانمنوي او په بې دفاع خلکو ټول بریدونه به وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما راپور ته اشاره کړې چې په کې راغلي له 2009 کال راهیسې چې شاوخوا 3000 ملکی افغانان وژل شوي او څه باندې 6000 نور هم ټپیان دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چین حکومت د کورونا په نوم د وژون کې ویروس تخپرېدو لوري په پکن کې د نوې چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او ملي اورلوبي او نور تفریحي پروګرامونه لغوه کړي دي. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او ماکاو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د دې خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلود چې د امریکا په متحده ایالاتونو، فرانسې او استرالیا کې هم دا وایروس لیدل شوی دی. فرشته جلال زئی له نورو جزئیاتو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا په نوم د خطرناک ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو له چټکېدو سره به څرګند شي چې په دې ویروس د لړلو خلکو شمیر تر هغه زیات دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. د دې سازمان ویان طارق یاسروویچ پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په اوس وخت کې دوی د معلوماتو پر راغونډولو او د وضعیت په څېړنه لګیا دي.
So too early to draw the conclusions on how severe the virus is.
دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو مسله څومره خطرناکه ده لا نو شو ویلای، ځکه هر وخت چې داسې یو وایروس خپرېږي پر ډیرو خطرناکو پیښو تمرکز کیږي او په داسې وخت کې شاید ځینې پیښې وي چې په کمزوري پړاو کې دي او هغه شاید له نظر واچول شي. ځینې کسان شاید حتی یو څه ناروغ او بېرته جوړ شي، خو د څارنې له زیاتېدو سره شاید د ډېرې پیښې په ابتدایي مرحلو کې وپېژندل شي. دا کورونا ویروس لمړی پیښه د چین د خوبای ولایت په مرکز ووهان کې ثبت شوې وه. د چین د رسنیو په حواله په ووهان کې چې 1.5 میلیونه وګړي لري، روغتونونه د ناروغانو لپاره کافي چپرکټونه نه لري. چینایي چارواکو پریکړه کړې چې په لسو ورځو کې به یو ځانګړی روغتون یوازې په کورونا ویروس د اخته انسانانو لپاره جوړوي. د چین حکومت په پیکینګ کې هم د نوي چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او میلې، اورلوبې او نور تفریحي پروګرامونه لغو کړي دي. کورونا ویروس د لرې ختیځ ځینې نورو هیوادونو ته هم خپور شوی او د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم ډاکترانو یو وګړی چې په دې ویروس لړلی و پیژندلی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او مکو کې د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو د خبرو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ بیړنۍ غونډه وکړه، خو په نړیواله کچه اضطراري حالت یې اعلان نه کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې سره له دې چې په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان شوی، لا وختي ده چې په نړیواله کچه داسې اقدام وشي.
تاسو ل پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د کتنور د کوم بلډین تای سره په تماس کې مدرمون ترخواست هم سره آګاه داده. زمونږ د کتنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د کتنور ګودر چې سقوط سره مخامخ کې د تمخې طالبانو د وجود زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د کتنور ګودر بند کړی او سقوط سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ را تګ کوي. خو زمونږ د کتنور په ساحه کې حکومت یا دولت د طرف رسیدلې چې دلته هیڅوک اخبارې کسان نفي کولی. زمونږ دولت اوس هم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دی. زمونږ د سیګنور تقریبا 1000 کورونه په دې ګودر باندې تګ را تګ وکړو. خلک اوس زمونږ دو تقریبا د واټه کله وشو زمونږ د ان توخان ته وځو د توخان نه به پورته تاویږو، یعنی مارکو جلال اباد سیاتانی همدارنګه موږ روغ ناروغ لرو، موږ مړ ژوندې لرو، موږ سوداګانې په ځینو خلک همدارنګه 200 روپۍ دا زمونږ اضافه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه کې دا زمونږ د سیګنور ګودر سیه داخله شي.
زه زابل ولایت څخه خبره کوم، مخشوان یم د غټ موټر. زه زابل ولایت کې نور ډېر د اسکر لري. په زابل کې په شاجوی کې حتی په غزنی کې د غزنی ولایت اسکر نه دی لري. نو کور دی او جنده ده په زور کې چې څنګه غواړي به کنه نه نور د لوړو چارواکو د هیل روز د موږ د مخري د موټر مخشوانانه وصله.
نوم می زیول حق ولې دې د کونړ ولایت د تیزری ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کېما. یو وخت څنګ چې زموږ د تیز د ولسوالۍ کې د حق د مخابراتي فایو نشټون دی، زه کبیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دغه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د کار چې کله اختر وی کله مسټه خوشالي وي نو او دې دونکو ډیرو بار په ډیر ځای کله چې خلک کړي کړي سی او بل سره پیا مصروف وي. نو د آزادې رادیو نامو اتم د چې د
تفریح پروگرام وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله نوري له کندهار لیکي دلته ډیر شبارانونه وسول. اجمل مسوزای له پکتیا لیکي د پهونه وزارت د تعلیمي کال تر پیل مخکې د پکتیا د شونځو کتابونه ورسوي د ستونزه هر کال وي. محمد خان خیاط د هلمند له چانجیر څخه لیکي د چانجیر مکتب کې زده کوونکي کتابونه نه لري. علی بارک له ناوی لیکي د خواجه بابا د ښوونځي ودانۍ نشته، ماشومان په باد باران او ګرمۍ کې په ډاډ کې زده کړې کوي. کریم شیدا له مقره لیکي د خوستیانو پریکړه ستایي چې د ماشومانو د مکتب غوښتنه یې کړې ده چې مکتب ته باید لاړ شي. ابو یاسر له زابل لیکي خبره معلومه شوه چې امریکایان سوله نه غواړي. اتل له زابل لیکي طالبان دي واقعي سوله وکړي، نه د شته نظام د له منځه وړلو په بهانه سوله. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان سولې ته ژمن نه دي ځکه اوربند نه کوي. شیر محمد حقمل له ناوي لیکي موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي، تېره جمعه دوه ملکیان ووژل شول. بشیر حبیبزی لیکي که بین الافغانی خبری شروع نشی اوربند به اونشی. اتا بجی او دیرش دقیقش توی لند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره د جمعې په ورځ مسابقه کوي. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي. د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 225 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي د عراق په پلازمینه بغداد کې تریتم شوي دي. په لنډو خبرونو کې مدا خبر درلو چې په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، فرانسې ته هم خپره شوې ده. چین نن ویل چې د دې ناروغي له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 210 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناکه بلل شوی دی. دا ویروس چې د کورونا ویروس په نوم پیژندل کیږي لومړی ځل د هوبای په مرکز ووهان ښار کې کشف شو. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی؟ او که دا ناروغي افغانستان ته سرایت وکړي حکومت د هغې په وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی یو ویروس دی چې په ژو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومېده، په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس و چې په یو بل شکل کې راغلی و او انسانانو اخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرقو مریضي سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د دې ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خو تر اوسه پورې ډېر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو څو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره، ډېر کم دی. مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین اوس نورو مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خپره شوی دی او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوی دی. خو دا خطر دی چې کسانو دغه کسانو چې سفر کوي او نورو ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، نو دوی کولی شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګم تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دی.
او ډاکټر صاحب، استاسو سپارښتنه خلکو ته عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس کې دي، د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسې وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډېره ضروري کار ونه لري خپله سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره دا ده چې هغه کسان چې زکام ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي باید ماسک ولري. بله خبره، مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بله خبره دا ده چې خلک اوري چې څوک دوستان او اقارب مریض دي باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغۍ په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو، تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړې. خو مګم یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک بېله دې نه هم په ویره ژوند کوي. داسې ضروره نه ده چې اوس یوه بله ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره دا ده چې دا یو مریضي ده چې که خلک آگاهي ولري له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغۍ د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیره لږه ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کیدای. نو ووهان ښار چې د چین په غرب کې دی زموږ ډیره لږ دی او زموږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دي. دا خطر چې له سرحد لارې مرض مونږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته دی، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا هم کوم خطر نه دی.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې که فرض کړو چې د دې ناروغۍ علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره وړتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخه ونیسي؟
د عامې روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانه او د تشخیصي او تداوي د تجهیزاتو او ټولو ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی. مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانه، کلینیکونه او ډاکترانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض که افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې رئیس بشیر حمید
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې یو شمېر دوکانداران او د لاسي کراچیو یو شمېر پلورونکي ادعا کوي چې د ښاروالي مسولین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی دا خبره هم کوي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدي پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترینکوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچۍ کې په خیوري جپلوري دی. وای شاروالی ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورونه جام په شخصي جامه کې، پیسی واخی ولارسی چای واب تریلی کری چای میاش کری چای دوی میاش کری بس بلای نمعلوم وقت میاش نده معلوم وقت نده معلوم چا دربانی پیش تلا در سغایری پرچا در کهی پرا در یه شای پکشوونی که پرچا در که تا تا چهار شای پکشوونی خونه سواد خالگی سواد نلارو چهار شای پکشوونی گیر سی شاروال تا برسیج یا تبی پخپل جو باید سی نمعلوم دی پخبر نیو و داغ خالگ را سی را سوای اخی
شوالی ده همدی شهر ده غازی امان لخان ده چلورلاری پیو چنده کی سبزی پلوری دیوای ده شهروالی ماموری نورسخه کل کل ده افغانی پا بدل کی آن پاکستانی کالداری هم مخلی
بس که کل پرچه را که کل ده غشی پینزه سور پیره چواخی والا مشتن مشتن نسته بیا میاش پرسته وی نی بیا راش پینزه سور کالداری واکی یا پرچه را که یارانی ده پیسی شده چواخی اگه داشته باید واقعی چه دمیاشتی واقعی با بانکی جمکو
زینی نور هاتی والا اولاس پلورون که بیایده کهوی چی در شاروالی مامورین تری اکستل سیوی پیسی در شاروالی بودیجی تا در جشدولو پرزای خپل شخصی جبونو تا چوی او آن دیت دور کرلسو پیسو پا بدل که داست یو سنه دور کهوی چی رسمی ندی او هیچ تاپا هم نلری
ما کاروبار داده یو پینزه من پلی دی دو من بیانده داست شان مل پا در یده که خرسو راو دا شهر تا دا شان خرسو من دا درگزیان ولد اخی دا مکم خبره دا چار یو رازی و رو را دلتا از مرسا که پیسی ورنو که بیامو چه بکیه و یمو بالا پزور یم راس اخی چه مر خب ریده والا خالو که واسمو کار نکه چار یو رازی و رو را بانیزده که نه
دا ترینکوت شهر حتی والا و لاس پلورون که زیادوی چه لدوی چخه دا شهر دا پاکی پا نم پیسی اخستل کیجی خو شهروالی پا دی برخه که هیچ کار هم ندی کری دا د ترینکوټ شار منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لس پلورونکي ولاړ دی وایي ډېر کله هم داسې کېږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کېږي دا ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي
هغه کسان چې د کراچۍ چلی د میاشت 500 افغانۍ هغه کسان چې کنټینران و د غوډه د میاشتې 100 افغانۍ دی به تحویل کړي تاسو بانک ته ولاړ سي دیو کسانو خپل هغه عکسونه هون مرسته ستا چې دلته کانفرنس حالات هم راغوښتې وویل چې موږ 500 افغانۍ ځو بانک ته تحویلوو موږ به یو ساعت یا یو نیم ساعت وخت هلته تیروو تر څو پرې موږ ته نوبت ورسیږي که موږ ثبتو راجستر سو په دغه مورد باندې موږ مشکل نه لرو چې بیا موږ ثبتو راجستر کړی وه چې په هماغه اساس باندې اوس دوی د میاشتې هغه خپل تهجایي ورکوي
لاس پلورونکي او هټیوال غوښتنه کوي کله دوی د قانون له مخې هر ډول پیسې اخیستل کېږي په بدل کې دې یو رسمي سند هم ورکول سي
وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو نورستان ته مخه کوو د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت کوي دوی وایي دغو غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي د موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لاره شو کوونکو په لویه لاره د امنیتي ځواکونو په څیر دوامداره پوستې جوړې کړې او په یادو پوستو کې له موټرو خلک کوزوي ښځې او نران تالاشي کوي د دوی په خبره چې هر سهیې لاسته ورشي هغه ترې تروړي د نورګرام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله او عابد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین به دلار دی د اورول لوري زورول کیږي تلیفونونه پیسې تخستل کیږي ټکول کیږي نو دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي تر څو مسافرین په دغه لاره په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي
کلونه کیږي غله راوځي په دې لاره کې تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغه لغمان بازار ته راځي تر څو د جنو سودا ځان سره ویسي نو دوی پیسې ورنخلي څوک چې بیا بره منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه نو دا خلک هم تکلیف سره دي دولت د دوی تر اوسه غم نه دی خوړلی باید د دې لپاره قاطع اقدام وکړي
خلک وای په خا د یاد لاري پوګدو کې امنیتی پوستي موجوده وي چې درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو هغه او وهلی او له هغه ورسته د دواب او نورګرام ترمنز لار کې امنیت ختم شوه او غله زیات شوې دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالیو پولیس پراته دي، خو تر اوسه یا د لاره له لاره شو کوونکو پاکه نه کړه او نه هم بلکم داسې اقدام وشو چې دوی له دغه ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم مني چې له څه مودې را په دېخوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لاره کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحې د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستي عملته ځای په ځای کړو او د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کال په اوایلو کې تاسو شل تم د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللي دي چې هغه هلته به ځای په ځای کوغه څنګه شو.
محلي پولیس هم راغلي دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو هم ځای په ځای کیږي.
د نورستان په لویدیس کې د نورګرام دواب منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولسوالۍ دي چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت یې د حل دپاره ژمنه کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. پخوا به چارواکو وعده کولې خو اوس یې وعدو ته هم له لاسه نه کیږي. قرار قرار خپل کار کوي او قرار قرار پیسې اخوا او دیخوا کوي. ځینې یې اوس صاحب رسوخ دي او د پیسو کار ته یې زامن اچولې دي. وایي چې تجربه پیدا کی. پخوا به زامن د پلرونو په پله روان وو خو اوس پلرونه د زامنو په پله ځي. د خپرونې په پیل کې مو د شورا له یوه دایمي غیر حاضر سره مرکه درته کړې ده. وایي ورې چې ولې غیر حاضر دی؟ د شورا دایمي غیر حاضر صاحب کله خپل غیر حاضرۍ په اړه راته وایي.
څه درته وایي؟
دا راته وایي چې ولې غیر حاضرۍ کوي.
نو ته وایي چې غیر حاضرۍ و نه کړم څه وکړم؟ هغوی چې حاضر دي څه یې کړي دي؟
نو ته د څه لپاره ټاکل شوی؟
د دې لپاره چې خلکو او وطن ته خدمت وکړم، د خلکو مشکلات حل کړم.
نو دغه کار چیرته کوي؟ شورا ته خو ته نه ځې؟
دغه کارونه له شورا د باندې کوم. په دوبی کې کوم، په استانبول کې کوم، په ازبکستان او تاجکستان کې کوم.
پوه نه شوم.
ځان پوکا، په دغه ځایو کې تجارتي کاروبار لرم او ډیر خلک می په کار ګمارلې دي. هیواد ته مال راوړم او له هیواد نه مال وړم.
نو دا خو خپل ځان ته کار کوي او خپله ګټه زیاتوي.
زه چې پیسې دار شم نورو ته هم خیر رسیږي، هیواد ته هم ګټه رسیږي.
په شورا کې څوکۍ خالی کې هغه ته څه جواب لري؟
خو می ورته بدیږي، خو افسوس چې وخت نه لرم چې پکینم.
د شورا نور غړي شکایت کوي چې ځینې دایمي غیر حاضرانو د شورا کارونه ځنډولې دي.
په شورا کې د مانګ دی خپل واندي هغوی می په څوکۍ پام کوي.
څوکۍ خو د هسې هم څوک نه وړي، د شورا په پریکړو کې ونډه نه لري.
ولې؟ خپلوان او ملګري می نمایندګي کوي.
دا نو څه ډول نمایندګي ده؟ ته په شورا کې د خلکو نماینده یې او د تا په شورا کې بیا خپلوان نمایندګان دي.
هو، اعتبار او اعتماد ښه شی دی.
نو د رایې ورکولو په وخت کې د سور یا شین کارت څوک پورته کوي؟
والا په دې پوښتنه کې دې را باندې کړم.
نو څه وخت به له خیره سره تالار ته تشریف یوسی؟
څه وخت چې بیکاره شوم د سوداګری کارونو لاره راڅخه ورکه کړې ده.
نو ته خو د خلکو استازی یې، ودایې می غیر حاضر صاحب.
که رښتیا راباندې ووایې نو د خپلو پیسو استازی یم، او پیسې چې درسره وي په ویل کې هم رایې مه وهه.
هلته په تالار کې دې په نوم څوکۍ خوراکۍ ایښې ده.
څوکۍ دې خدای روغه لري. زړه مې دی چې دا ځل له ترکیې یا دوبۍ نه ښایسته او قیمتي پوښ ورته راوړم.
نو تالار ته تشریف نه وړې؟
ته ګوره چې خدای څه کوي.
په پای کې که څه ویل غواړې مایک دې په اختیار کې دی.
خلکو ته سلام وایم او هیله لرم چې په تالار کې خالي څوکۍ مې خفه نه شي.
پخوا به یوازې د پیسو او وړو سوالګران وو، خو اوس آن د غږ سوالګران هم پیدا شوي دي. لکه داسې
ښاغلیه، یو غږ خو راکه.
غږ څنګه درکم؟
دو دقیقې مرکه در سره کوم.
ته مسته یې، مرکه در سره کوم. موږ په څه غم کې او ته په څه غم کې؟ ما ویل پیسې غواړې، لسګون مې راواخیست.
خیر اوسې، لسګون بیا کومې سوالګري ته ورکه، ما ته غږ راکه.
خواسته چې پښه دې د موټر له ټایر لاندې نه سي.
ای خورې، یو غږ خو راکه.
زه خو د غږونو سوداګره نه یم، غږ نه کومکم.
یوه دقیقه مرکه را سره وکړه.
اجازه نه لرم، که پیسې غواړې در بیکم.
خیر سې، پیسې نه غواړم، غږ راکه.
زه لږه خواسه له غږه تېره سه، زه غږ نشم درته ولی.
یوه نیمه دقیقه غږ راکه. خیر ده. او کاکا، نیمه دقیقه غږ غواړم.
لیونۍ شوې خو به نه یې؟ د هر څه سوالګر مې لیدلی و، خو د غږ مې لا نه و لیدلی. اوس د غږ سوالګر هم پیدا شول. خوشې غواړې که پیسې راکوې؟
خوشې غواړم، پیسې نه لرم.
اوس څوک تشه خبره هم خوشې نه کوي. که پیسې راکوې چې ښه اوږده مرکه در سره وکړم.
څو روپۍ غواړې؟
سل ډالره خو راکه.
سل ډالره د ما د میاشتې معاش دی، او ته په یوه مرکه غواړې؟
زه نه خوښه چې ژوبله نه شي. هلکه شیشه پورته کړه.
مجبوره یم چې بیا می له ماما، کاکا او یا خالانه غږ واخلم.
دوا او دوا څوک دی؟
کاندید ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور رایې.
چوروال ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور امرونه.
ماشوم ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور پاکټه پاپړ.
خزی ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور جوړه جامې.
قاضی ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور د قتل دوسیه.
وکیل مدافع ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور زره ډالر.
تمبل زده کوونکي ته وویل دوه او دوه څو کیږي؟
وی ویل څلور میاشتې رخصتی.
کزی چې هوښیاري وي میړه دغسې په نیمه پویوي، پام وکړئ.
وروره، هغه جالۍ رخت متر په څو دی؟
متر په اته سوه افغانۍ.
له هغه ورپاس چې ښی، هغه متر په څو دی؟
هغه متر زر افغانۍ.
او دغه له خالداره چې دا خو ایښی
دغه ښی
و همدغه
دا متر په دوله سوه افغانۍ.
ودې لیده څنګه ارزانه او قیمته رخت پیژنم؟
رښتیا هم ډېره بلای
خورې. وبخې، رخت اخلي که د میړه ته امتحان ورکوې؟
امتحان نه ورکوم، پوهوم یې چې پیسې څنګه مصرفېږي.
ته خو تیار یې؟
و صاحب خو که آسانه پختنه را چخه و که مهربانی بموی زکر چی صاحب در دیر وقت دزدک رو نلرسه و ایما او لگ زر در موضوعات را نیر دی
آسانه پختنه در چخه که و ما ورخطا که گه
منه نصیب
در لمره پختنه زواب تا چم توی
و صاحب
یو لند او آسانه در یزی سوال ده
بله صاحب
او اغا داسه ده چه دو جمع دو منفی دو زرد دو تقسیم پر دو چو کیگی؟ جواب یه پا پینزو سانیو که غارم
دو جمع دو منفی دو ضرب دو تقسیم پر دو دامی دی هم دو
پینزه سانیه دی پوره سوی دو سانیه نوری هم لاری
من نسب ضرب دو چلور منفی دو دو تقسیم پر دو سفر
وقت خلاصو چو کیگی؟
سب یو زلی بیای را تک تکرار کی
نه لده سوال نده سفر واخیست دو همه پختنه تا تیاری
و سب
دو همه پختنه ده بیالوجی ده او اغا داسه ده که چیر خرد چالو رو بخو پرزای دو پخی در لوده نو چه بسه بیوی پلاس و سانیو که باید زواب را تا وی
که خرد چالو رو بخو پرزای دو پخی در لوده نو چه بشه بیوی
اوه
سب خربه لغت اینس وی وحلی
اولی
ځکه چې په دو پښو به ولاړ وو نو لغتې به یې څنګه وهلې
او دا انسانان هم چې دوه پښې لري خو لغتې هم وارولی سي
نو ته وایې چې ځواب مې غلط دی
او وخت خلاص دی خو زه پنځه ثانیې نور وخت هم درکوم ښه چرد یې ووهه
صاحب بهر به یې نسوی وړی
ولې
ځکه مجبوره به و چې ودرېږي او په درېدلو خو یې بهر له شا ښکته ښویېده
او که یې پرې تړلی وای
څه وایم صاحب نو رښتیا صاحب را په یاد شو که یې دوه پښې درلودی بیا یې نو زد نشوی کولی او د ټېل وهلو په وخت کې په شا نسو راتلی
آفرین آفرین صد آفرین صد آفرین پوره لس په لسو نمرې دی یوړي
مننه صاحب مننه
درېمې پوښتنې ته چمتو یې
صاحب راځه له دغه درېمې پوښتنې نه تېر شه
ولې
ځکه صاحب چې بنده یم نه چې ځواب مې نه وي زده
آسانه ده مه وارخطا کېږه د ادبیاتو پوښتنه ده
ښه صاحب ویې کړه نو
پوښتنه دا ده چې که شاعر نه وای څه به نه و په پنځو ثانیو کې ځواب غواړم
که شاعر نه وای نو صاحب نه به معشوقه وه نه به غماز و نه به ګودر و نه به سرې شونډې وې او نه تورې زلفې وې او نه به هم تېره باڼه او لیندۍ ورځې وې
وخت دی پوره سو
او صاحب نه به دا جنګونه وه
ولی
ځکه چې جنګونه خو همدوی ته ودی
او ساده والی صاحب ولې داسې نه وایې چې که شاعر نه و نو شعر به هم نه و
او رښتیا وایه صاحب
اوله ناکام سوي
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، سنا زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مسافر غنڈے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا اڑما غلہ دے کتکے مسافر غنڈے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنڈے والا اڑما
خبر جوڑا ماف نہ کھیڑا نیشی چھنڈے میرا پیگی ہے خزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې ژړنا زړه یم وروسته لکه لونو دې غږ واورم رانا وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم سوائم غد میں نہ